کړي لړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو لنډ خبرونه ده. د افغانستان د خپلواک خبریالانو اتحادیه وایي په پرلپسې ډول د خبریالانو د نیولو په تړاو ژور اندېښنه لري. د دغې اتحادیې نن په ویلمیا کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطعي خبریال حبیب الله سراب او په ننګرهار کې د کلي راډیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزي او خبریال جناغا سالی نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. دا درې وړه خبریالان پرون نیول شوي دي. طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. له دې مخکې تېر یکشنبه په غزنی کې د بختر دولتي خبري اژانسي او خبريال سيد واحد الله ابدالي هم د په بخښنې سره وحدت الله ابدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي ابدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغې په خبريالۍ پورې اړه نه لري او پلټنې ترې روانې دي. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو او ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو ستره سرغړونه کړې ده. ښاغلی براون چې د برېټانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې، پرون یې د بي بي سي له راډیو څلور سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد جنایت سره تشبیه کړی دی. د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له نړیوالې جزایي محکمې وغوښتل چې هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې کوي. د امریکا د سافټویر لوی کمپنۍ مایکروسافټ ویلي د سپتمبر له دېرشمې ورخوا به د روسیې د کمپنۍ د فعالیت جواز نوی نه کړي. دغه امریکایي کمپنۍ دا خبره د اګست پال یولسمه د روسیې ټیلی ډیلی اژانس ته په یو لیکل لیک کې کړی ده. مایکروسافټ په روسیې کې خپل فعالیت د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ ودراوه. او د افغانستان سنګین وزن تکواندو کار علي اکبر امیري نن د جنوبي کوریا په نړیوالو آزاد سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویل چې امیري له کاناډا، قزاقستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولای شو چې په دې سیالیو کې د نمړي ځل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د آزادی رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې قدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه څنګه وځي قوانين ور کړی و د ټولو څخه برخمنې زکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پروتو سیمو کې ډېری شزي د زینو حقوق څخه چې قوانين ور کړی و دغه څخه برخمنې نه وي او یا هم بيخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ور کړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې، نو یو هیله مو درلودې، یو امید مو درلودې چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره د شزو د تعلیم لپاره کار کړی یې تابن زوریژم، هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې شزي هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېژم. تابن زوروي مې نه یوازې چې موږ زوروي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنه وستې تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړي چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوری ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي او دا ټول شیان له بې سوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعاً کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعاً یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د ننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم ارګان ستاسو چې ستاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبري او تری درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهمه نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هیواد د نن په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي، هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د څه وکړي؟ هغه موافقه چې سوي دي په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوی، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې کوم خبري او اتری او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوه په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان، ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپله د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتر معلومیږي چې ډېرې ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استفاده دي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې باعث کېږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بیرته صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهیږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کی، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لار پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیون نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب، د الکوانو د مکاتب څخه جلاو زیاتره استادان د نجونو د دنجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانی وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم دارنګ د وزې قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه په دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي، او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو لپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرامونه و چې ود په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو، حتی ټلیفون نه لري. رادیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ماده مخه مویل چې ډیریږي، جبری ودونه ډیریږي، تر څنګه په کوم عمر کې د نجونو ودول، په بادو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیرې سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې هم په هوی پروګرامونو مدلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر لدی چې دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه اما په هوی پروګرامونه او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به ښځې تلا، او ښځو ته به یې اما په هوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم اما په هوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کې نول شوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنگیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا ورسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې حتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته، نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسی سو، دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي، د دې لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دا وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وجما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي از مجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیات مننه تاسو ښه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره